احمد شبريم، السلام عليكم. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي له طالبانو سره پر کومو موضوعاتو خبرې کړې دي؟ د ټام ویست د څرګندونو جزئیات وړاندې په خپرونه کې. په دې خپرونه کې مو د کونړ د ترکاڼانو له حال خبرو.
شپږ میاشتې کېږي لاس یو بلارې، هماغه سامان دی او پروت دی، نه خرڅېږي او نه یې څوک وړي.
په سیمیزو موضوعاتو کې په بلوچستان کې د لسو پاکستاني عسکرو د وژلو د پیښې جزئیات درسره شریکوو، او په نړیوالو کې د اوکراین د کړکیچ تازه حال درکوو. او په دې خپرونه کې تر 19 کلنو کم عمر افغان کرکټ لوبغاړي په نړیوال جام کې نیمه پای لوبې ته تر رسیدو وروسته اتن کوي. تر هر څه مخکې خبرونه.
ملګری ملتونه وایي 20 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړ دي. اروپا کې د افغان پناه غوښتونکو شمیر زیات شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د بیلاروس له حکومته د سیاسي بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې 20 میلیونه وګړي چې د دغه هیواد د نفوس نیمایي برخه کېږي د ژمي پر مهال عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د دغه سازمان د افغانستان څانګې نن په یوه ټویټ کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت او د خوړو نړیوال پروګرام د عمومي سازمان مننه کړې چې تر ټولو اړو کسانو ته د خوړو په مرسته کې خپلې همکارۍ ته دوام ورکړی دی. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو سازمانونو په دغه هیواد کې د بشري د پراخېدو خبرداری ورکړی دی. تازه شمیرې ښیي چې په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتونکو په ډله کې د افغانانو شمیر زیات شوی دی. د جرمني خبری اجنس په حواله یوازې په نومبر میاشت کې د اروپایي ټولنې او نورو اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې 1,400 درخواستونه ثبت شوي چې د اکتوبر میاشتې په نسبت 9% زیاتوالی شي. د اروپایي ټولنې چارواکو نن جمعه ویلي چې دا به 2018 میلادي کال کې د کډوالو تر بحران وروسته د پناه غوښتونکو دویم لوړ شمیر ګڼل کیږي. د اروپایي ټولنې د پناه غوښتونکو ادارې په حواله په ثبت شوو درخواستونو کې 15,000 د افغان وګړو دي چې ورپسې د سوریې د وګړو شمیر زیات دی. په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستانه د خلکو د مهاجرت اندازه زیاته شوې ده. له هغې راهیسې له افغانستانه د خلکو د راایستلو یا تخلیې په عملیاتو کې په لسګونو زره افغانان چې نړیوالو ځواکونو، غربي حکومتونو او نورو ادارو سره کار کړی و له افغانستانه وایستل شول. د قطر یو لوړ پوړي چارواکي پرون رویټرز خبري اجنس ته ویلي چې دغه هیوادونه له افغانستانه د خلکو د راایستلو لپاره بیرته الوتنې پیلوي. تر 19 کلونو د کم عمره کرکټ په نړیوال جام کې نن استرالیا له پاکستان، یوګانډا له پاپوانیوګینی او متحده عرب امارات له ویست انډیز سره لوبې کوي. د دې نړیوال جام په لړ کې تیره شپه افغان لوبډلې سریلانکا ته د 4 منډو په توپیر ماتې ورکړه او نیمه پای لوبې ته ووت. د افغانستان د کرکټ بورډ وایند فرید هوتک د دې بریا په اړه ازادي راډیو ته وویل.
افغان لس کلونو څخه کم عمر لوبډلې په کوارټر فائنل سیالۍ کې سریلانکا ته ستره ماتې ورکړله. د ویلو ده چې دغه لوبو لپاره افغان لس کلونو لوبډلې پوره چمتووالی نیولی او انشاءالله موږ تمه لرو چې په نیمه پای لوبه کې به هم د افغانستان لپاره د پام وړ لاسته راوړنې ولري.
د 19 کلونو د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام د جنوري پر 14مه په ویست انډیز کې پیل شوی چې د فبروري میاشتې تر 15 نیټې دوام کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د بیلاروس له حکومت د سیاسي بندیانو له قید او شرط پرته خوشی کېدو غوښتنه وکړه. دغه کسان د دې لپاره بندیان سوي چې د زورواکي الکساندر لوکاشینکو پر خلاف یې په ډلهییزو اعتراضونو کې برخه اخیستې وه. بلینکن په هغه اعلامیه کې چې پرون خپره سوي ویلي چې د 2020 میلادي کال د اګست میاشتې د ولسمشرۍ له درغلیو ډکو ټاکنو پر مهال په بیلاروس کې تر زورو زیات سیاسي کسان بندیان دي او د بیلاروس په لسګونو زره نورو بېګناه وګړو هم په کې وخت تیر کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د 2020 میلادي کال له اګست میاشت راهیسې امریکا له خپلو شریکانو او همکارانو سره په همغږۍ د لوکاشینکو د جابر رژیم پر چارواکو او ملاتړو 15 پړاوه بندیزونه لګولي دي. په بیلاروس کې د ولسمشري د تیرو ټاکنو په تړاو چې په نتیجه کې لوکاشینکو ځان ګټونکی اعلان کړ، د بیلاروس ګڼو وګړو په ډله ییزو اعتراضونو کې د ګډون له کبله محاکمه سوي. ځینې غربي حکومتونه وایي چې په هغو ټاکنو کې درغلي سوي، خو د بیلاروس چارواکي دا تور نه مني. د تاجکستان او قرغیزستان چارواکو په سرحدي سیمو کې تر یوې جګړې وروسته پر اوربند موافقه وکړه. د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې ویلي په نښته کې لږ تر لږه دوه ملکیان وژل شوي. د امنیتي ځواکونو د شپږو غړو په ګډون لس کسان ټپیان شوي. بلخوا د قرغیزستان روغتیا وزارت ویلي چې لږ تر لږه دولس کسان روغتونونو ته لېږدول شوي دي. د قرغیزستان د اضطراري حالاتو وزارت ویلي چې د قرغیزستان 2400 وګړي د شخړې له ساحې څخه ایستل شوي دي. د پنجشنبې ورځې نښتې له تیر کال راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو سخت او تریخوالی بلل شوی دی. د پاکستان پوز وایي چې د بلوچستان په کیچ سیمه کې د دوی پر یوه امنیتي پوسته د وسلولو په برید کې لس سرتیري وژل شوي. د پوز د عامه اړیکو ادارې پرون په یو بیان کې ویلي چې دغه برید د سه شنبې او چهار شنبې په منځنۍ شپه سوی چې د ډزو په تبادله کې یو وسلوال هم وژل شوی او ځینې نور ژوبل شوي دي. بلخوا د بلوڅ بیلتون غوښتونکو د ازادۍ ممنوعه غورځنګ په یو بیان کې د دغه برید مسؤلیت منلی او د ولسو امنیتي سرتیرو د وژلو ادعا یې کړې ده. او روسیې پرون پنجشنبې وویل چې په اوکراین کې د خپلو اصلي امنیتي اندېښنو په اړه له امریکا هیڅ مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی، خو لا هم پر ځینو مسلو خبرو ته ځای سته. هماغسې چې اټکل سوی و، د امریکا متحده ایالاتونو او ناټو د چهارشنبې په ورځ د مسکو دا غوښتنه رد کړې چې اوکراین ته به په ناټو کې د غړیتوب نه ورکولو تضمین ورکوي. دوی ویلي چې ختیځې اروپا ته د ځواکونو او وسلو د لېږد پر موضوع خبرې نه کوي. امریکا او د ناټو متحدانو یې مسکو ته په یوه لیک کې د اوکراین د کړکېچ د حالولو په اړه د جدي ډیپلوماتیکې لارې د موجودیت یادونه کړې، خو په عین حال کې ویلي چې که روسیه پر اوکراین یرغل وکړي بېساري اقتصادي بندیزونه به ورباندې ولګول سي.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی وایي د خپلو ټولو اندېښنو په اړه له طالبانو سره پریکنده خبرې کړې دي. توماس ویسټ له طالب چارواکو سره تر لیدو وروسته په ټویټر پاڼه لیکلي، نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې شکیله پاتې شي، د سیاسي راتلونکي د پراخو سلام مشورو بهیر پیل شي، خپل سرې نیونې بندې شي او هر ډول بشري حقونه رعایت شي. ښاغلی ویسټ له طالب چارواکو سره په بشري، اقتصادي او د بانکي سکتور د اوسنیو ننګونو په اړه د خپلو تفصیلي خبرو دوام ته هم اشاره کړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویسټ له طالب چارواکو سره د خپلو وروستیو لیدنو او بحثونو نه چوړ خبر کړی. ښاغلی ویسټ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، دې کتنو کې په راتلونکي وري یا حمل میاشت کې د ښوونځیو د بیا پایل په چمتووالي، امنیتي وضعیت، له داعش سره د مبارزې او د خپل سر ونیونو د درېدو په ګډون په پراخو موضوعاتو بحثونه شوي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د لوړ پوړی چارواکي وایي طالبانو سره یې خبرې پریکندوي او یو څرګند پیغام یې اورېدلی چې نړیواله ټولنه باید افغانستان کې ښکېله پاتې شي. هغه له طالب چارواکو د خپلو غوښتنو په اړه لیکي، د افغانانو ترمنځ باید د خپل هیواد د سیاسي راتلونکي په اړه پراخې سلا مشورې پیل شي، خپل سرې نیونې پای ته ورسیږي، بشري حقونه وساتل شي او نجونې او ښځې باید په ټول هیواد کې بې له ځنډه او خانډه ښوونځیو ته لاسرسی ولري. توماس ویسټ د افغانستان سره د بشري او اقتصادي مرستو په دوام هم ټینګار کوي او زیاتوي دوی د بانکي سکتور د اثارو پر وړاندې د اوسنیو ستونزو د اواري او د بشري او لومړنیو مرستو په تړاو هم تفصیلي خبرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اقتصادي او بانکي سکتور تر بل هر وخت ډیر ځپېدلی او د سقوط په درشل ولاړ دی. هاخوا بیا د ناروې د کډوالۍ شورا یا NRC وایي یو راپور ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته پر دې هیواد د لویدیځ اقتصادي بندیزونو مرسته رسوونکو بنسټونو ته د پیسو د لیږد مخه نیولې او له همدې امله میلیونونه کسان له بیړنیو مرستو محروم شوي دي. NRC زیاتوي تر هغه چې د متحده ایالاتو د خزانې وزارت او نورې مرستندویه ادارې سملاسي اقدام ونه کړي، بانکونه د بشري مرستو لپاره د مالي لګښتونو اسانتیا رامنځته نه کړي، څو د افغانستان بانک د خپلو مهمو دندو پایل ته راونه ګرځي، په دې هیواد کې میلیونونو ګواښ سره مخ خلکو ته مرستې رسول ناشونی دي. په دې راپور کې د افغانستان سره د مالی مرستو اوسنی بهیر ارزول شوی او ښیي چې دا لړۍ د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره هیڅ معیار، خوندیتوب، توازن او د لګښتونو د پوره کېدو سره برابر نه ده. په راپور کې تر ټولو د اندېښنې وړ خبره دا ښودل شوې چې د مرستو اوسنی میکانیزم ته په بشپړ ډول سیمه ییز مرسته رسوونکي او خپل افغانان لاسرسی نه لري او د اړتیاو د زیاتېدو سره د اقتصادي سقوط په مخنیوي کې هیڅ مرسته نشي کولای. خو له دې ټولو سره سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه مکلفیت لري چې له افغانستان سره مرسته وکړي. د دې وزارت وایان نیټ پرایس پرون رسنیو ته وویل امریکا نه یوازې دا چې افغانستان سره د بشري مرستو مخنیوی نه کوي، بلکې افغانانو ته د مرستو رسولو لپاره د هر ډول اسانتیاو د چمتو کولو لپاره هڅه کوي.
نړیوالې ټولنې ته روښانه کوو موږ ټول هغه څه کوو چې کولای شو. د نړۍ هر مسؤل هیواد چې په سیمه کې او څل سیمه ورخوا فرصت لري او په ځینو برخو کې د افغانستان د خلکو پر وړاندې مکلفیت لري.
د طالبانو حکومت هم د نړیوالو د هر ډول بشری او اقتصادي مرستو هر کله کوي او د خوای ډاډ ورکوي چې د امرستې به اړمنو افغانانو ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سر مفتش جان سوپکو افغانستان کې د بشری مرستو د ضایع کېدو احتمالي خبرداری ورکړی. خغلی سوپکو چې پرونی د اتلانتیک شورا په یو آنلاین بحث کې خبرې کولې وویل که د نړیوالو پر مرستو دقیق څار موجود نه وي دا خطر شته چې مرستې مستحقو کسانو ته له رسیدو مخکې ضایع شي. دا اندېښنه داسې مهال ښودل کېږي چې افغانستان اوس مهال د بې وزلۍ، بېروزګارۍ، خراب ټولنیز وضعیت او د اقتصادي او روغتیایي سکتور د سقوط تر ټولو بد وضعیت سره مخ دی او د مخنیوي یوازینۍ هیله یې هم بهرنۍ مرستې او د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې ازادي ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو په خبرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربه يم. تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي. د خبريالانو نړیوال فدراسیون د طالبانو د حکومت لخوا د افغانستان د خبريالانو د فدراسیون د غونډې د مخنیوي په خاطر خبرګون شوډلې. د فدراسیون یو اعلامیه کې لیکلي طالبان هر ورځ شي چې د رسنیو او خبريالانو د خراب وضعیت په اړه بحث تلیواله نه دي. د افغانستان د خبريالانو فدراسیون پرون غوښتل د خبريالانو او رسنیو د وضعیت په اړه خبري غونډه وکړي خو د طالبانو حکومت اجازه ورنه کړه. هاخوا طالب چارواکي وایي په کابل کې د رسنیو یو فعال فدراسیون شته او په یو وخت کې د بل هغې فعالیت چې مشران له هیواد تشدیدلی مناسب ګام نه دی. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت لخوا د افغانستان د خبريالانو د فدراسیون د چهارشنبې ورځې د غونډې مخنیوي په کور دننه او له هیواد د باندې پراخ غبرګونونه راپورته کړي. د خبريالانو نړیوال فدراسیون د طالبانو د حکومت دا اقدام غندلی او یو اعلامیه کې یې لیکلي طالب وسلوالو د جنوري په شپږویشتمه د افغانستان د خبريالانو فدراسیون د هغې غونډې مخه ونیوله چې غوښتل یې په دې هیواد کې د خبريالانو او د رسنیو د بحراني وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د خبريالانو نړیوال فدراسیون وایي افغانستان اوس مهال په سیمه کې د خبريالانو او د رسنیو د کارکوونکو لپاره په یو خطرناک هیواد بدل شوی او سره له دې چې طالبان د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه ژمنه کوي خو بیا هم هر ورځ خبريالان د دوی لخوا ګواښل کیږي. اعلامیه کې د خبريالانو د نړیوال فدراسیون د سرمنشي له قوله لیکل شوی طالبان هر ورځ خیچې د رسنیو او خبريالانو د خراب وضعیت په اړه بحث تلیواله نه دي او د هغو کسانو د مخنیوي هر څه نه کوي چې د خبريالانو د چپ کولو په لټه کې دي. د خبريالانو نړیوال فدراسیون زیاتوي دوی د خپل افغان څنګ تر خوا د ریګ او طالبانو غواړي چې د رسنیو او د رسنیو د ملاتړو بنسټونو د ځپلو څخه لاس واخلي. د افغانستان د خبريالانو فدراسیون د معلوماتو پر بنسټ دوی غوښتل چې هر شنبه پورس په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو د بد وضعیت او دوی ته د ورپیخو غواښونو په اړه کانفرنس ورکړي چې طالب چارواکو یې مخاوني ولاو د فدراسیون دوه تنه د دوو ساعتونو لپاره توقف کړل. د فدراسیون وروسته یو خبر پاڼه کې له طالبانو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د خبريالانو او رسنیو پر وړاندې د ویرې د فضا د جوړولو پر ځای له رسنیو او ملاتړو بنسټونو سره یې همکاري وکړي خو د طالبانو حکومت د دې کار لپاره خپل دلیل لري. د طالبانو د حکومت د ویان مرسیال بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل کابل کې د رسنیو یو فعال فدراسیون شته او په یو وخت کې د بل هغې فعالیت چې مشران یې له هیواده تښتیدلي مناسب ګام نه دی.
داسې چاره تر سره کول د رسنیو ترمنځ د ناسالم رقابت سبب ګرځي. که یاد رسنۍ غواړي نو بل فدراسیون رامنځته کړي واقعا د نورمالو رسنیو په څیر فعالیت کول غواړي نو باید خپل پای ته رسیدلي جوازونه بیرته تمدید کړي او خپل مالي پورونه بیرته ورکړي او د رسنیو د قانون په چوکاټ کې په رښتینی او سم ډول باندې په رسنیت فعالیت پیل کړي.
خو د افغانستان له آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نه بیا وایي دا د ریس بعد رسنیو او خبريالانو پر وړاندې اوسنۍ سنځي یو پر دوه کړي. د دې بنسټ د خبريالانو لپاره د عدالت غوښتنې مسؤل نصیر احمد نوري ازادي راډیو ته وویل
دا کار کولای شي چې د خبريالانو د نورو ستونزو ترڅنګ یو بل لوی ستونزه هم جوړ کړي. په دې دلیل چې خبريالانو نشي کولای چې خپل ستونزه په لوړ غږ حکومت ته ورسوي دا د دوی د غږ د چپ کولو په معنا هم کېدای شي. په دې ډول به ستونزه نور هم ډېر شي.
وقت د طالبانو لرسیدو وروسته په افغانستان کې د بیان د ازادۍ پر وړاندې د محدودیت او سانسور اندېښنه ورستر بل ډیری یوازې دومره نه بلکې له خبريالانو او رسنیو سره د طالبانو د وسلوالو او چارواکو چلن هم ډیر کله تر پوښتنې لاندې دی او له دوی سره د شوي تاوتریخوالي راپورونه او شمیرې هم شته.
په کونړ کې ترکانان شکایت لري چې په افغانستان کې د رامنځته شویو اقتصادي ستونزو او دوی ته د لرګیو د پخو موادو پر انتقال بندیز د دوی کارونه اغیزمن کړي دي او مشکلات یې د هرې ورځې په تیریدو مخ په زیاتېدو دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ په مرکز اسداباد ولسوالیو کې د ترکانۍ په لسګونه هټۍ جوړی شوی چې پکې د کونړ نه نختارو فرنیچري د خوب تختونه دروازې کړکۍ او نور زینتي شیان جوړیږي. هټیوال وایي پخوا په هرې هټۍ کې ګڼو کسانو کار کولو او خپلو کورنیو ته یې نفقه پیدا کوله، خو اوس دوی د کار نشتوالي په وجه د دوکانونو کرایه او ځانونو ته ډوډۍ هم نشي پیدا کولی. 45 کلن عبدالوهاب خپل دوکان کې جوړو کړو فرنیچرو د خوب تختونو او چوکیو ته ګوري چې کاریګرو او دوی پرې ځانونه ستړي کړي دي. د څولی او څټکی په وسیله یې پکې ښکلي ګلان او نقشونه بیستلي، خو پیرودونکي نه لري.
کارونه ډېر زیات کمزوري شوي دي، ډېر زیات نه خراب شوي دي. مخکې به خو خلکو به ودونه او دفترونه له بندې سامانونه تلل. شپږ میاشتې کېږي ناست یو په لارې، هماغه سامان دی او پروت دی، نه خرڅېږي او نه یې څوک وړي.
دلته د هټیو دروازې پرانستې دي. یو نیم کاریګر لا هم په دې هیله پکې ټکه ټوکه کوي چې څوک به راشي، یا به ورته نوې فرمایش ورکړي او یا به هم ترې څه واخلي. عبدالخالق راته وویل خلک بې وسه شوي او هر سړی کوښښ کوي چې په کور کې شته سامانونه وپلوري او خپلو کورنیو ته پرې خوراکي توکي واخلي.
کار نشته، هیڅ شی نشته دی. سهار راځو، ماښام ځو، لکه ډوډۍ روپۍ پیدا کېږي، ورورانب کې د ګاډي کرایا پیدا کېږي، د دوکان کرایا پیدا کېږي، نه مالیګانې پیدا کېږي او خلک راځي مالیګانې واړي. موږ سره د وړو روپۍ نشته چې کور لکه وړو واړو. زیاده دی چې موږ له خلک راشي چې یو شی راله جوړ کړه، هغه موږ ته ویي ماسه یو ارمالۍ دی، یاره سه یو ډبل بیډ دی، دا راله خرڅ کړه. دا خبره نشته دی چې موږ څوک شی واخلي.
د کونړ وسیدونکي وای پخوا هم د بلابلو دلایلو لمخې په کونړ کې لړګیو جوړو شو دروازو، کړکیو، فرنیچرو، الماری او نورو شیانو ته جلال آباد او د هیواد نورو ښارونو ته د انتقال اجازه نه ورکول کېدله، خو قاچاقکوونکو ته د روغو چارتراشو په ګډون د هر ډول شیانو وړلو اجازه وه. ترکانان او د کونړ وسیدونکي له طالب چارواکو غواړي چې د لرګیو پر قاچاقو بندیز ولګوي او ورسره د دوی پر لاسونو جوړو کړو شیانو ته اجازه ورکړي چې ورسره به په سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شي او خلک به په کورونو او دفترونو کې له وطني تولیداتو ګټه واخلي. په کونړ کې طالب چارواکي بې وایي له کومې ورځې چې دوی واک ته رسېدلي تر ډېره یې د لرګیو د قاچاقو مخه نیولې، که څه هم چې قاچاقکوونکو د قاچاقو د دوام لپاره ډېرې هڅې وکړي او لارې چارې بدلې کړي، خو دوی هره هڅه ناکامه کړې ده. د یاد ولایت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل په یوه داسې پلان کار کوي چې ورسره به په کونړ کې د ترکانانو په لاسونو جوړو شوو شیانو ته د هیواد هرې برخې ته د انتقال اجازه ورکړل شي.
ولس ته او دغه شانه چې کوم د لرګو والی دی، هغو ته موږ اطمینان ورکوو چې انشاءالله په نږدې وخت کې به دغه لرګی شروع شي. او دغه د کونړ د ولسونو هم غوښتنه وه چې باید په هر لحاظ سره دغه ګټه کونړ کې پاتې شي. یو خو چې خام لرګی وځي نو ټوله ګټه د کونړ نه وځي، دلته بیچارهګان چې کوم غریب خلک دی هغه هم نه په کار کېږي. نو دغه سره به دوه ګټې وشي، یو به ګټه هم کونړ کې پاتې شي او بل غریب خلک به هم دغه مشینانو کې دغه کارخانو کې په کار ولګي.
د یادونې وړ ده چې په تیرو څه باندې دریو لسیزو کې د کونړ ګڼ ځنګلونه وهل شوي او په یو شمیر سیمو کې لا هم هڅه کېږي چې دغه شنه ځنګلونه پر برقي ارو پرې کړی شي، خو اوس طالبان دعوه کوي چې په ټول کونړ کې یې د ځنګلونو پر وهلو او د لرګیو پر قاچاقو بندیز لګولی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په بلوچستان کې بلوچ بلتون غوښتونکو پر پاکستانی سرتیرو برید کړی دی. د پاکستان پوځ ویلی دی چې په دې حمله کې 10 عسکر وژل شوي او د یاغیانو 1 تن. د پاکستان د پوځ د اعلامیې په استناد نور جزئیات له کوټې د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال ایوب ترین پر راپور کې.
د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ایس پی آر لوري د جنوري په 28مه نیټه په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې د ایران و پول ته څیرمه د بلوچستان په کیچ ضلعه کې د جنوري د 25م او 26م په منځنۍ شپه د وسلوالې ډلې سره په یوه نښته کې لس امنیتي سرتیري وژل سوي او دغه ډول د جوابي ډزو په نتیجه کې وسلوال کس وژل سوي او د پیښو وروسته یې امنیتي سرتیرو درې نور وسلوال کسان نیولي او د هغو څخه د پلټنې کار پیل کړی دی. د ایس پی آر په وینا چې د پیښې وروسته د وسلوالو کسانو په ضد عملیات روان کړي دي او تر څو چې هوا د ترګرو څخه نوي پاک کړي تر هغه وخته پورې به دوی خپل عملیات روان وساتي. وروسته یې په دې پیښې کې د وژل سوو سرتیرو مړي و خپلو خپلو سیمو ته لیږدولي چیرې چې خپلوان د جنازې وروسته فاتحه کوي. بل پلو ته یې یوې وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ پر ټولنیزه رسنۍ په جاري سوي یو بیان کې د دې وروستۍ پیښې ذمېداري قبله کړې ده. د کیچ پر دې پیښه باندې د بلوچستان د حکومت لخوا هم سخته خواشنۍ ښکاره سوې ده او د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس پیزنجو ویلي دي چې په ضلعه کیچ کې پر امنیتي سرتیرو د وسلوالو برید د ترهګرۍ یو بزدلانه عمل دی. په کوټه کې په جاري سوي یو بیان کې اعلی وزیر په پیښه کې د امنیتي سرتیرو پر وژنه د اغېزمنو کورنۍ سره همدردي ښکاره کړې ده. د نوموړي په وینا چې د امنیتي سرتیرو قربانی به کله هم نه ضایع کیږي او بیا په خاصه توګه د ترګرو په ضد جوابي وار یو ښه عمل دی چې دغه ډول د هیواد او قوم په ضد سازشونه ناکامه وګرځوي. ښاغلی بیزنجو زیاته کړې ده چې د امنیتي سرتیرو د قربانیانو او الوځلو په نتیجه کې به ډېر ژر په صوبه کې امنیت ټینګ سي، ځکه چې د ترګري په ضد ټوله کام په یوه خوله سوی او د امنیتي سرتیرو سره وژه په وژه ولاړ دی. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د کیچ د پیښې څخه له مخه هم د بلوڅو وسلوالو ډلو لخوا د صوبې په نورو برخو کې پر امنیتي سرتیرو باندې دغه ډول بریدونه په وار وار سوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې د هغو راپورونو متن لوستل شي چې د ازادي راډیو لاري د سهار لوو د ماښام تر وخت پرې شي. هم تر اوسه کومې مرکې چې د ازادي راډیو لاري تاسو اوري هغه په انټرنیټ کې هم اوریدل شي او په انټرنیټ کې د ازادي راډیو 19 پروګرامونه تاسو کتلی شي. هم تر اوسه یو شمیر ویډیوي راپورونه تاسو د ازادي راډیو په ویب سټ کې کتلی شي. مشپته دا www.takayasajiradu.com. روسیا وای د اوکرين پاړه د امریکا او ناتو لوري د ماسکو د غشتنو لرت کېدو سره سره پر دې موضوع خبرو ته ځایشته. روسیا لویدي زغواړي چې اوکرين ته به ناتو تړون نغزي شي، خو امریکا او ناتو د روسي د غشتنه ردوي او وای چې په دې برخه کې تضمین نشور کولای. اسمت ساروان لنورو جزئیات سره.
روسیه پرون پنځشنبه وویل چې په اوکراین کې د خپل اصلي امنیتی اندیشنو په اړه له امریکا هیڅ مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی، خو لا هم پر څو مسئلو خبرو ته ځای شته. همغه سی چې تمه کېده د امریکا متحده ایالاتونو او ناتو د چهارشنبه په ورځ د مسکو د غوښتنه رد کړه چې اوکراین ته به په ناتو کې د غړیتوب نه ورکولو تضمین ورکوي. دوی وویل ختیځ اروپا ته د ځواکونو او وسلو د لیږلو پر موضوع خبرې نه کوي. امریکا او د ناتو متحدانو یې مسکو ته په یوه لیک کې د اوکراین د کړکیچ د حل کولو په اړه د جدي ډیپلوماتیکې لارې د موجودیت یادونه کړې، خو په عین حال کې ویلي چې که روسیه پر اوکراین یرغل وکړي بې ساري اقتصادي بندیزونه به وویني. اوس پام دې ته اوښته چې آیا ولسمشر ولادیمیر پوتین به په اوس وخت کې چې د اوکراین پولو ته څیرمه ځواکونه ځای پر ځای کړي د ډیپلوماسۍ په اړه د امریکا وړاندیز ته ځواب ووایي. په همدې حال کې د امریکا متحدو ایالاتونو د اوکراین د بحران د حل کولو لپاره د ملګرو ملتو د امنیت شورا د غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې او د روسیې سلوک په دې برخه کې ګواښونکی بللی دی. په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد پرون پنځشنبه په یو بیان کې وویل څه باندې 1,00,000 روسي پوځیان د اوکراین په پولو کې دیره شوي او روسیه د اوکراین د بې ثباته کولو لپاره د اقداماتو په لټه کې ده. دا د ملګرو ملتو د منشور نړیوال امنیت او سولې خلاف ښکاره ګواښ ګڼل کیږي. له بلې خوا روسیې پرون وویل چې د امریکا له لوري د اوکراین د کړکیچ هواري ته ډېره لږه هله کېدای شي، خو له دې سره سره د خبرو د دوام امکان شته. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف ویل مسکو د خپلو غشتونو درات جواب او د امریکا او ناتو لخوا د هغه د نه منلو ګڼلو د څېړلو لپاره وخت اړتیا لري او په بیړه به پریکړه ونه کوي. د مسکو په غشتنو کې یو داده چې اوکراین به له ناتو سره نه یو ځای کیږي او ناتو به ختیځ اروپا ته نه خپریږي. دا هغه غشتنې دي چې امریکا او ناتو رد کړي دي.
تاسو لا پیغامونو
پکتیکا ولایت کې اندغه مشکلاتونه ډېر دغه مرستو برغه شروع کړه خیریه ادارو کې چې تاسو کار کوي دغه افغانان درشم دوی ټول هغه خپل خپلوان دغه پکې رجستر کوي بس دوی نمونه پکې ثبت کی او غوته د مرستې ورسېږي او نور دغه مسکینان خواران چې څوک واسطه نه لري او هغه ټول همدا صفات دي. پکتیا او پکتیکا خو سره نږدې دي په دواړو کې دغه مشکلاتونه شته.
وزیرالمه خبرې کوم د نګهبان خون نه مې په کټ کې ناسمه دله موضوع والا څنګه بټګانو کلاګانو بنګو والا ټول ولیکل موږ ته ناراضي موږ یې کسان به ورشي وای دا کور مګه ته درګه موږ راځو هم رانی چې ابره لاړو ورس والے دلته مریضو کړه البته ما غفری مې شي والا نه زو وای دا موږ مزګه ته راځو کاروبار ولار دے اگیم خواران چې کاروبار شروع کی منگ داخل والا نا جمہور امرت ہوگی
قاری خلیل رحمان دے غزنی ولایت د جک پولیس والی دے شهاب الدین کلا کلی می تا سرت علی کنی ولدا دمرستو په بابم خلق بیر چری وگی مستمر سندره چه بده خدا کوم مستحقین خلق شي دا ټول یو تر سیګنال د ازادي راځي چې خدمت د خوښش ته دا غادي دا ته خلق وي چې په امارت کې سي پروپاګند وایي دا نه خبروي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د افغانستان د کرکټ له 19 کلنو کم عمر ټیم د نړیوال جام نیمه پایلو به تلار پیدا کړه. افغان ټیم وټوانید بیګاده سریلانکا ټیم ته په یو سخت لوبه کې ماتې ورکړي. جزئیات د سفی الله سنگزی پر راپور کې.
له سریلانکا نه د لوبې د ګټلو شیبه
رن اوټ چانس ات د نون سترایکرز اند اند هیز اوټ
چټک افغان بالر نوید زادران د سریلانکا ورسته لوبغاړي په داسې حال کې رن اوټ کړ چې د سریلانکا د ګټلو لپاره 15 منډې پاتې وي. د 2022 کال د کرکټ د 19 کلنو په نړیوال جام کې د افغانستان او سریلانکا دغه مینز لوبه یا کوارټر فائنل د کاریبین په انتیګوا کې ترسره شوه. افغان لوبغاړو په کالج ګراوند کې تر بریا ورسته ښه شیبه اتڼ هم وکړ. پرونه لوبه افغان لوبډلې پیل کړه او په تاسو لوخته اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره 140 دیش منډې جوړې کړې. د سریلانکا لوبډلې ټولو لوبغاړو په شپږ لوخته اورونو کې وسوځیدل او 130 منډې وکړې. په دې توګه افغانستان سریلانکا ته د 140 منډو په توپیر ماته ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک بیګا په دغه اړه ازادي راډیو ته وویل
افغان لسکلونو څخه کم عمر لوبډلې په کوارټر فائنل سیالیو کې سریلانکا ته ستره ماته ورکړله. د ویلو ده چې دغه لوبو لپاره افغان لسکلونو ډلې پوره چمتووالی نیولی او ان شاء الله موږ تمه لرو چې په نیمه پایلوبه کې به هم د افغانستان لپاره د پام وړ لاسته راوړنې ولري.
د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ ملي ټیم په دغه نړیوال جام کې د سر دوه لوبې له زیمبابوې او پاپا نیوګینی وګټلې او یوه یې په پاکستان وبایلوده. د 19 کلونو د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام د جنوري په 14مه په ویست انډیز کې پیل شوی او د فبروري تر 15مه دوام کوي. د نړیوال جام د ماینز لوبو لړه نن استرالیا او پاکستان سره مخ کیږي او سبا هند او بنگلاديش لوبه لري. د دغه لوبو ګټونکو په سیمی فائنل کې له افغانستان او انګلستان سره چې لټولو مخ کې سیمی فائنل ته وتلی مخ کیږي.
د افغانستان له 19 کلنو کم عمره ټیم نیمه پایلو به تور رسید په نړیوال جام کې. د نړیوال جام درې لوبې چې په راپور کې هم اشاره ورته وشوه د استرالیا، پاکستان، یوګاندا، پاپونیګینی، متحد عربی امارات او ویست انډیز مسابقه تقریبا یو ساعت وروسته لدی په ویست انډیز کې پیل شي. اوس په کابل کې 4 بجې او 9 دقیقې په 5 نیمه بجې د کابل په وخت دا لوبې یو ځای پیل شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مشت کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سر کوم مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
پندخه زیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچيري میډال او کاغذلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو په دې پروګرام کې ساسو په شخص په شوي پیغامونه خبرو د مګړې څلور بجې او 10 دقیقې شوي د افغانستان سیمه او نړۍ لاند خبرونه
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي په افغانستان کې 23 میلیونه وګړي چې دغه هیواد د نفوس نیمایي برخه جوړوي د جمی پر مهال عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان د افغانستان څنګه ویلي دي چې ځینې هیوادونه او سازمانونه له اړو کسانو سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. تازه شمیرې ښیي چې په اروپایي ټولنې کې د پناه غوښتونکو په ډله کې د افغانانو شمیر زیات شوی دی. د جرمني خبري ایجنټس په حواله یوازې په نومبر میاشت کې د اروپایي ټولنې او نورو اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې یو او یا زره څلور سوه درخواستونه ثبت شوي چې په دې ډله کې 13000 د افغان وګړو دي. تر 19 کلونو د کم عمره کرکټ په نړیوال جام کې نن استرالیا له پاکستان، یوګاندا له پاپوا نیوګینی او متحده عرب امارات له ویست انډیز سره لوبه کوي. د افغانستان د کرکټ ټیم تیره شپه سریلانکا ته د څلورو منډو په توپیر ماتې ورکړه او نیمه پای لوبې ته ووت. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د بیلاروس له حکومت څخه د سیاسي بندیانو له قید او شرط پرته خوشی کېدو غوښتنه وکړه. دغه کسان د دې لپاره بندیان سوي چې د زورواکي الکساندر لوکاشینکو پر خلاف یې په ډله ییزو اعتراضونو کې برخه اخیستې ده. د تاجکستان او قرغیزستان چارواکو په سرحدي سیمو کې تر یوې جګړې وروسته پر اوربند موافقه وکړه. د پنځشنبې ورځې نشتې له تیر کال راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو سخت تاوتریخوالی بلل شوی دی. د پاکستان پوځ وایي چې د بلوچستان په کیچ سیمه کې د دوی پر یوه امنیتي پوسته د وسلولو په برید کې لس سرتیري وژل سوي دي او روسیې پرون پنځشنبه وویل چې په اوکراین کې د خپلو اصلي امنیتي اندېښنو په اړه له امریکا هیڅ مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی، خو لا هم پر ځینو مسایلو خبرو ته ځای شته.
آزادی او اوریدونکو
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. دا چې د اوریدونکو پیغامونه ډیر وو او زینو یې ګلې هم درلودې چې زموږ پیغامونه نه خبرېږي، نو موږ دا ځل په دې خبرونه کې یوازې پیغامونه خبرو. لکم چارواکی سره مرکنه لرو. دا پیغامونه د افغانستان له بیلابیلو سیمو په بیلابیلو موضوعاتو راغلي. راځي چې دا پیغامونه په ګډه سره واورو.
بلی السلام علیکم. د کندهار څخه اړیکنول دا او خدای دې وکړي چې دا دې د زمونږ پیغام شاف کې څو څو زلین پیغام پرې شي د زمونږ پیغام له مې نشي. مونږ وویل چې ولې زمونږ د مایبینو پیسې نه ورکوي، دلته مونږ د مشکلات سره مخ هم شو چې مونږ راځه ته واسو خپل کاتونه لرو کاتونه او تاوړو بیا مونږ ته طالبان وایي چې دوی نشته بعد راځه چې دوی نشته بعد واسو بیا دوی نشته بعد راځه ولې مونږ ته پیسې نه راکوي. ګران وروره دا زمونږ پیغام نه شرک چې دا مسلمانان یې واوري یا دې حکومت را سره یا دې موږ ته خپل معاشرات کینه راکړي خو یا دې روچ او ورته راکړي یا دې بیا تر ازادي دې څخه مننه د خپل تمام.
زه هدایت الله د میدان د ولایت مایدین خننګ اینده دی کو تماس کې موږ سره ګران طالبان ورونو ته دادا چې مایدین له خوا دې رسخت ګلنګ له تاسو نه کیږي ځکه چې تیسره غنی کو وخت کې به ارزکه کومه کونه وړل د مایدین له ریاست نه وسه طالبان خو نه نظامیان ته ورکی نو دا د موږ څه ګناه ده. دا دی یو دوم نور کومه کونه کده مو خاص د فار یو نسف او یو نسیار ورکی خو خو تر خو کده په قراو د کاری او د عدالت په استنه ده یو مو خاص په کوکی چې د دې کومه پر سر کی دا د حق لګنه هم ته چې غواړم سخت ګلم یو نسف او یو نسیار نه کیږي ځکه چې دا یو مړي دوی څنګه نه وای سل ټوکې کوي او د خراو تر هغه کورنه رسې نو ته خان ور.
السلام علیکم، څنګه جوړ په خیر یا ګور د کندی د ولایت خبره کوم. زموږ په پښتم کې ساده ښار کې موږ د کی غصب شوی دي، موږ په ټکولو په جبولو په ټکانو بس یو، موږ د ډیره خراب شوی دي، موږ مسجدونه خراب شوی دي. د طالبانو سچونو ته وایم چې موږ دې پاک ورسی، کوم پاک ونه رسی موږ د نورو مشکلاتو سره مخ و. سلام
ناول د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او بیا اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله. خواهش مو ده تاسو نه چې موږ د اواز پر طالبانو ورسوي. په دې کار کې نو سره کې نو کې یو سړی ګیره کله کړي وا طالبان ورته و درېدل او سړی ته ویل و ولې دې دا ګیره کله کړي او چې ټولو خلکو کله کړي نو زم مام کله کړي دا او بس داس د سړی په دې په خو باندې وویشته او زمکا ول وی دا بیا ویني پیروانی منګه جیک شپه خانی ته ویور نو ورته خوره ته وګوري قران ته وګوري دا کارونه مکه وي او نور څه وکړي وطن نه کم خلاص شي ته وته خوده دي دلاته خوره او قران ته وګوري.
السلام علیکم، مول ځکن راغ ولایت څخه تاسو ته خبر سوتو چې د سپین بولدک سره یو فرض ګلام مجاهد می سلامونه وایا چې تا اجر وکړي چې پاکستاني کوي سیبا بنجیږي وسهم په حاله په هغه پیسو باندې سودا کیږي او هغه پیسې چلیږي او افغاني د ورځ په ورځ د کار وایي سره ولې دا امر نوڅه قبول راځیاو نو تاسو خواهش کوو چې د زموږ د پیشکش پیش کړئ او د دې څخه تفوس وکړئ چې آیا ولې دا امر نوڅه قبول ټول در بدر خلک هیڅ نه لري ورځ په ورځ افغاني ویږي وساسو جوړچار او چا دلې خپل غواړو باید چې څه څه زړه پښتنه وکړي. السلام علیکم.
سلام تاسو ته، سلام رادیو ازادي کارمندان او کارکنان ته سلام وایم. خدایم خوشاله او کامیاب لره. هیڅ تعصب کوم په حال د دې ملت باندې، په حال د امریکا باندې چې دلته راغله شل کاله په نام د دیموکراسي چور چپاول آدم کشی غصب ظلم استبداد به عدالتی ده. زه خوی ارسای منصبیم چې شل کلمه تحصیل کرده، سلویک کلمه په دو وطن که کار کرده دیه. دوست ما تا دیموکراسی دی غرب دست معلومه شوه چی چور چپاول به عدالتی ظلم استبداد جاسوسی دی بیت المال غلاکول او دی بی عدالتی و دی بی 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 کفایت خلکو مخامو تر سوال دغه دغه دیموکراسي ده.
السلام علیکم، د زابل دی ولایت څخه اجازه ولی دغه پیغام د ازادۍ راتو ته تدریدم. لکه څنګه چې د پاکستان هغه په نامه اسلام اداره جهانی راټول کړی و اسلامي متتونه ورته ویلی سي قریشي صاحب ستاسي ټول د یو ټولۍ یا دلګي د پاره یا د یو ډلې د پاره ټول افغانان ورته ما چوي له کفار سره دا غوښتنه کوله. داسې دي په خپله مسلمانان دي، ځان مسلمان بولي، د اسلام یو غټ وادي بولي، مګر دوی دغه څلوېښت میلیونه انسانان دا څلوېښت دوه څلوېښت کاله د دوی دغه قاتل او دا ټول سیاست قرباني کړي دي. افغانان څوک له مجبوریته او څوک له غلامۍ زنځیرانې په غاړه کړي دي. د دوی په سو کې ځانونه اچولي دي، زموږ وطن یې ټیکه ټیکه کوي. دی چې زموږ ته زموږ له غمه مز ده او زموږ د هېواد د نه خرابېدو لپاره یې دا کار نه کوي. دغه شل کاله وینې د دوی له لاسه په موږ کې توسې. د
کندهار ولایت د ژړې ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. څرنګه چې زما یو ورور بشیر احمد ولدي سردار محمد ملي کې وظیفه درلوده څلور میاشتې مخکې د کندهار د میدان د تسلیمۍ په اوله ورځ د خپلو شخصي تزادیانو لخوا چې مالي محمد دل محمد او قضاوي نومېږي چې په خاط کې وظیفه لري پورته شوی دي. په دې اړه موږ د کندهار والي ته څلور عریضې کړي دي، په اړه یې هېڅ معلومات نه دي راکړي.
السلام علیکم نن نظر محمد د ارغنداب ولسوالۍ ارغنداب ولسوالۍ سره پیغام پیژنم موږ د طالبان د لوړپوړو چارواکو سره د هله او ارزو د مکتبونو علاقې دلته په ارغنداب ولسوالۍ کې مخکني حکومت کې ډېر مکتبونه چا کار شروع نوي مکتبونه جوړېدل نو څرنګه چې طالبان راغلل مکتبونه بند شول خدای دې چې په مکتب کې ماشومان یې زده کوونکي درس وایي اوس حیوانان مردارې پسې پرته ده حیوانان وزي نو وزي نو موږ دا خواهش کوو چې درته مکتبونه لاسې او کمینارۍ او که ښځینا مکتبونه یې باید لاسې او د نړیوالو سمدا خواهش چې باید طالبان په مطلقه توګه نه وپېژندل شي څنګه دې مکتبونه اعلان کړي او موږ پخوانی ملي بیرغ ونه پېژنو رنګ بیرغ موږ غواړو موږ خپل بیرغ نه غواړو موږ د خپل پخوانی رنګ بیرغ غواړو تور سور زرغون بیرغ دا بیرغ د کډور د سوو کډو تاریخ لري او دا سپین بیرغ چې موږ د څو ورځې کې استعمال لیدل دي یا څه جنې نو هله ارزو مې دا چې ما پیغام نشر شي او سلام
د خپل پیغام دی سید وزیر د افغانستان د پکتیا ولایت څخه ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پریږدم یو څو نظمونه په دې کې بندوم زما جهاد نه د لنجرې د سیاست او د چوکۍ په نامو زما جهاد نه د لنجرې د سیاست او د چوکۍ په نامو سر مې ورکړی د وطن او د اسلام او د شریعت په نامو تاسو خو هم اوس په چوکۍ باندې خېټې اچولې ناستې باډي ګډان م دروازو په پاټکونو چا کستنو ناستې دغه سیاست نه بلک تیر شو د یو کمینی به وکړو د خپل وطن او د اسلام دین لږ خدمت او حفاظت به وکړو روحاني پرېږده همدغه سیاتې بستې که پوهېږي په دې که چا عاجزي چا غوره کړله تر منزله به رسېږي په دې السلام علیکم زما محترمو مشرانو ته دا هیله ده چې مرت نه هغه مفسد خلک هغه متکبره خلک چې هغه جهاد چوکۍ یا د سیاست په نوم کړی باید د لرې شي صحنې نه
سلام علیکم زه محمدین د خوست ولایت نه خبرې کوم ما د افغانستان له رسنیو نه یوه هیله ده هغه هیله ده چې تاسې ټول رسنۍ بس لدې نه بغیر چې پلانکای دې چې څه دې چې زه ښځو ته پور سنای کې حقوق نه ورکیږي په تلویزیون کې حقوق نه ورکیږي دغه ته مراجعه کړی دا او دغه ملپا مغورول دي چې مسکه به د ورځې زر کسان مړ کېدل څنګه زره به ځخوانه دل اولاد زره به کور کېدل هغه ما تر اوسه لوی رسنۍ نوم دانه جبر دې چې الحمدلله اوس دا معاملې ختم شوه څنګه څوک مری نو څوک تخمانی کی څوک به کور کیږي دا شکر د الله د حضور چې د سره عام سړی محمدین کوټای تاسو ته تماس پرګدم باید منفي تبلیغات ونه شي خدای په امان
زده رادیو زه خبرې کوم مزیزه په نامو او د ولسوالۍ دی یک د تاسو سره کلی چې د ما کور بمبار څو د ما کور ما خپل لور شهید ورکړه دلته سدا کومه کنه راځي د ولسوالۍ په واغه کې یو کور شل نفرم نیسي یو کور څلور نفرم نیسي یو کور پنځه نفرم نیسي دا د مکتبي خي هغه نه کې یو کور د خزه یم غوا می مال می ټول می در به در سو دوه کله دوه نیم کله په غزنی کې ماجر و ما د قلیجاوس په شرک کې پروت مې چل ما سره کومک نه وکړه څلور لکه روپۍ زو پر اوړې یم دا د اوس دلته کور ته راغلم دا یو میاشت کې د لیم داس کومه کونه سره دی ټول په خپلوانو سره ویشي چاته به خینا ورکې نه نه د مجلس نسی نه د پښتانه کې دی او کند دی او مسكين اته دا څه مشکلات موږ لرو خدای دی وکړي دا موږ پیغام نشو کی معنا نه لري ازادي لري د چ نورې لاره مختنه ده پاته تی مجبور یو کار دولت مو واسطه واسطه بازی وکړه دا اوس دې مسته واسطه بازی د سیار اغه ته ما مننه وو مسته طالب ولاری طالب ولاری خوندغ تر کشی د خزو تو کاک لري خړای کی کار تر کی موږ درځو دا درغل یو چې خپل خپلوان نسی اته زدا خپلوان من لرم
ازادي او اوریدونکو
آزادی رادیو تاسو له راغلیو تلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
السلام علیکم، عبدالهادی والفتن د کندهار ولایت د میرویس مینی د اومی ازی شخص د آزادی رادیو سره په تماس کې. د آزادی رادیو ټول کارکوونکو ته سلام وایم. پسله سلام څخه د افغانستان د غزه د سیوی پی سی چې وسی یو سلو اتیا میلیونه ډالر ډبلیو پی ته ورکول کیږي. ډبلیو پی ته دي دا یو سلو اتیا میلیونه ډالر دی نه ورکول کیږي. ډبلیو پی چې طالبان حکومت راغلی دي یو وارې مرسته کړې ده په ټول کندهار ولایت کې د 2000 کس سره مرسته کړې ده. دوی چې دا مخکې دا پیسې واخیستللې هغه یې څه کړللې. ډبلیو پی مشران ته مې هم دا خبره ده او د طالبان